السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تفسیر یې او شننه هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اورو.
د خبرونو سرټکی، پاکستان د سیلاب د متاثرینو لپاره له نړیوالو مرستې غواړي. په ننګرهار کې وی ټرافیکي پیښې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. او امریکا په شام کې د ایران په لور ډلو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت له نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتنه کړې چې د هیواد کې له سیلاب ځپلو سره سملاسي مرستې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د اگست په 23مه د سند صوبې سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ورستیو سیلابونو له وجې د متاثره شوو خلکو بحالي د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی.
دی وایي چې موږ له نړیوالو ادارو د مرستو اپیل کړی دی چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مرسته وکړي. په سن بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کې خلک په سیلابونو کې ډوب شوی دی او سیلاب ځپلي خلک مرستې ته سخته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د اګست په 23مه وویل په تیرو خواوشا دوو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو خواوشا 813 کسان مړ کړي او 1430 ژوبل کړي او له 150,000 زیات متاثره کړي دي. ورستیو بارانونو سیلابونو تر ټولو زیات تاوانونه په سند او بلوچستان صوبو کې اړولي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل وخته. باختر خبري اجازه چې د طالبانو په کنټرول کې دی بیګا ریپورت ورکړي چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد او تورخم ترمنځ په لوی لار شوې چې پکې دوه کسان مړ شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د ریپورت تر مخه پیښه هغه مهال وشوه چې له یو سوزوکي مسافر وړونکي ګاډي سره بار وړونکي یو ګاډي وجنګېده. په افغانستان کې زیاتره د لارو او گاډو د خرابوالي او گاډو تیز چلولو له وجې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ ویلي چې د شام په دیر الزور سیمه کې د ایران په لور ډلو تر استعمال لاندې مرکزونه په نخه کړی دي. دغه ډلې د ایران له اسلامي انقلابي ځواک سره تړاو لري. د امریکایي مرکزی کمانډ د اگست په 23مه په یو بیان کې ویل دغه هوایی بریدونه یې د مقصد لپاره کړي چې امریکایي ځواکونه د ایران په لور ډلو له بریدونو خوندي کړي. د پوځ په وینا دا بریدونه یې د امریکایي ولسمشر جو بایدن په امر ترسره کړي دي. خو په دې بریدونو کې په نخه شوو اهدافو او یا هم د وخت مرزوب له پاړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډ ویان کرنل جو بوچینو په دې بیان کې زیاته کړه چې دا هوایی بریدونه د هغه بریدونو په جواب کې شوی چې د اگست په 15مه په امریکایي ځواکونو شوی وو. په یاد برید کې په مبینه توګه د ایران په لوه ملیشاو لخوا د شام په التنف کې په امریکایي پوځي مرکز ډرون بریدونه شوی وو. په هغه موقع د امریکایي مرکزی کمانډ ویلی وو چې په دغه برید کې هیڅ ډول ځاني یا مالی تاوان نه دی شوی. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له یوکرین سره په داسې حال کې د نږدې 3 ارب ډالرو مرستې اعلان کړې چې په یوکرین د روسي یرغل شپږ میاشتې وشوې او کیف د خپلواکۍ ورځ ونمانځله. ولسمشر بایدن د اګست په 23مه په یو بیان کې ویل چې هغه د ټولو امریکایانو له اړخه د یوکرین ولس ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وایي. د نوموړي په وینا د یوکرین خلک د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره جګړه کوي او امریکا یې مرستو ته ژمنه ده. بایدن همدارز ویل چې د دغه ژمنتیا په ترڅ کې ډېر په ویاړ د یوکرین لپاره تر اوسه د امریکا تر ټولو زیات امنیتي امداد اعلانوي چې پکې به دغه هیواد ته د 2.98 ارب ډالر وسلې او نور پوځي سازو سامان ورکوي. روس کال د فروری په 23مه په یوکرین یرغل پیل کړی دی. امریکا له هغې راهیسې تر اوسه یوکرینی ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د حکومت سره د 10.6 ارب ډالرو پوځي مرستې کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه د منور شانه اوریدل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان حکومت له نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. په کورما کې له افغانستان نه راغلي یو شمېر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار د بندیدو له وجې مشکلات لري.
50 ټنه لارې ډکه ولاړې دي، ټیرونه تباشل، لارې مغر کې شي، سیلابونه را باندې راغلي، خپل بچم لانه دي لیدلي و په لیاف د خدای دا کم رقم مسلمانۍ دا کم رقم انصاف دا کم رقم عدالت دا.
د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتنو د کلتور او آرت نمایش شوه.
دا زما ټاپک چې کوم دی، دا هني دی باندې دی، هني کوم چې کوم شاته مچی او دا غي چې کوم هغه غبینه دا غي ډیزاین باندې.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. د پاکستان حکومت وایي چې له نړیوالو مرستندویا ادارو د سیلاب ځپل لپاره مرستې غواړي. د خبره د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری د سند صوبې سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال کړې ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویلي چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې سیلابونو شاوخوا 810 کسان مړه کړي او 1438 یې ژوبل کړي. یادې ادارې د اګست په 13مه ویلي چې د وروستیو بارانونو سیلابونو له وجې د متاثرینو شمیر له 150,000 اوختې او څه د پاسه 400,000 کورونه په جزوي یا مکمله توګه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې روانو بارانونو او سیلابونو د سن بلوچستان ترڅنګ په نورو صوبو کې لوی زیان اړولې. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې د تیرو څو ورځو راهیسې د سن سیلاب ځپلو سیمو په دوره دی. بلاول بټو زرداری د اګست په 24مه په سکر کې له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو کې د زیان قابو کولو او خلکو د مرستې لپاره د نړیوالو ادارو څخه د مرستو غوښتو پریکړه کړې ده.
او هم نه بین الاقوامي انټرنیشنل فورم سی بی ریکوست کیا ہے، ہم نے یونائیٹڈ نیشن سے
دی وای چې موږ له نړیوالو ادارو د مرستو اپیل کړې دي او د ملګرو ملتونو ادارې ته هم خواست کوو چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مرسته وکړي. په سن بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کې خلک په سیلابونو کې ډوب شوي دي او سیلاب ځپلي خلک مرستې ته سخته اړتیا لري
او سیلاب کې متاثرین کا مدد کی ضرورت ہے.
مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او د تباه شوو سړکونو او نور انفراستراکچر د بیا رغولو لپاره په نړیواله سطح د مرستې اپیل وکړي. دا پریکړه په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې NDMA لخوا د اګست په 13مه په یو غونډه کې وشوه. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال په مشرۍ په غونډه کې ویلې شوې چې تر اوسه د بارانونو یا سیلاب له وجې په ټول هیواد کې 810 کسان مړه او 1438 جوبل او په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. خو بیا د اګست په 24مه د NDMA لخوا په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ټول هیواد کې د مړو شمیر 810 څخه اوخته دي. دا په داسې حال کې چې د موسمیاتو محکمې ویلي چې سخت کال په سن کې 395% او په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله 380% زیات بارانونه شوي دي. په سن کې 9,14,000، په پنجاب کې 2,40,000، په بلوچستان کې 3,40,000 او په خیبر پختونخوا کې 50,000 کسان سیلاب متاثره کړي دي. د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د اګست په 24مه د سن په سکر کې یو خبری غونډه کې ویل چې دا وخت سن کې بې کوره شوی خلک د مرستو ته سخته اړتیا لري.
اس وقت ضرورت کم از کم 10,00,000 ٹینٹس کی ہے.
دی وای چې دا وخت موږ په سن کې 1,000,000 خیمو ته اړتیا لرو. د سیلابونو له امله ځنې ځایونو ته تر اوسه نشو رسیدلې. خلک په سړکونو تر خلاص اسمان لاندې ژوند کوي. د مرکزی حکومت ترڅنګ د سن حکومت ټول ادارې سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې روانې دي. زله ټولو مالدارو خلکو ته خواست کوم چې په دې سخت وخت کې د خپلو گاونډیانو او ځپلو خلکو سره مرسته وکړي.
خپل پڑوسیو کو، خپل لوگوں کو ان کی مدد کریں.
دا سن وزیر اعلی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د PDMA سن د اګست په 24مه په خپل راپور کې ویلي په 100,000 تجربه باندې کرلې شوي پستونه په مکمل توګه تباه شوي دي چې پکې مالوچ، گنې، وروجي، پیاز او نور پستونه شامل دي. د فصلونو د نقصان اټکل یو سل او پنځه ارب روپۍ خودلې شوې دي. بلخوا بیا د سن حکومت د انډسټری او د صنعت وزیر جام اکرام داري جو د اگست په څلېرشتمه مشال نیډیو ته ویلي چې سیلابونو له وجې یوازې د سن د نقصان اټکل درې سوه او لس ارب روپو ته رسېدلې دی. په عین وخت کې د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د فوج ټیمونه په حیدرآباد، سانګړ، بدین، ټټا، جامشورو او نوشیر و فیروز کې د سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې پیل کړې دي او د مرستې په کار کې د فوج دوه ځانګړي هلیکاپټرې هم برخه اخلي. او بیا د سیلاب له وجې د پاکستان د اورګاډو محکمې له پنجاب څخه سن او بلوچستان ته دولس اورګاډو تګ راتګ ودرولې دي. د پاکستان د ریلوې محکمې مشر فروخ تیمور د اګست په څلېرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د باران له امله کراچۍ او بلوچستان کوټې ته دولس اورګاډي بند شوې دي. بلخوا بیا په بلوچستان کې پی ډی ایم د اګست په څلېرشتمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په بلوچستان کې په تیرو څلېرشو ساعتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله پنځه نور کسان مړه شوي دي چې ورسره د جون له لومړۍ نیټې راهسې د مړو شمېر دوه سوه دېرش ته رسېدلي. دا حکومت لخوا اوس هم د مرستې ګامونه روان دي. خو په کوټه کې خبریال او څېړونکي سید علي شاه مشال ریډیو ته ویلي چې بلوچستان کې په اربونو روپۍ زیان شوی. تر اوسه په صوبه کې د ټول زیان په اړه هیڅ ټیک معلومات هم نه دي راټول شوي.
پر پنځه لک اکاړه مځکه باندې چې کوم فصلونه وو، باغونه وو، دا مکمل طور تباه شوي دي. یعنی نور خو ګسه پرېږدوه، د بلوچستان د مکران ډیویژن کې هلته د خرماو چې کوم فصلونه دي، صرف د خرماو فصلو ته د درو ارب روپۍ نقصان رسېدلی دی. نو دا وخت صورتحال داسې دی په بلوچستان کې، انفراسټرکچر چې دی هغه مکمل تباه دی، ژوند چې دی دلته مفلوج دی. د کویټ څخه کراچی ته تګ مشکل دی، د کویټ څخه اسلام آباد ته تګ چې دی هغه مشکل دی، د کویټ څخه سن ته تګ چې دی هغه ډېر مشکل دی.
په سن او بلوچستان کې د پشکال بارانونه لا روان دي. د موسمیاتو محکمې چیف میټرولوجیست سردار سرفراز د اگست په څلېرشتمه مشال لیډیو ته ویلي چې د سن تر څنګ د بلوچستان کې به د اگست تر اتشتمې نیټې پورې تیز باران روان وي او بیا د بارانونو یو بل لړۍ به د ستمبر له لومړۍ نیټې څخه پیل کیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې سیلابونو په سلګونو کسان متاثره کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت دې له متاثرینو سره مرستې وکړي. د هغې په خبره زیاتره کسانو ته د پاکو اوبو خوراک ضرورت دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شوی، خو زیان دومره زیات دی چې ولس دې هم له یو بل سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د منګوري په مولا بابا محله کې د نهه بچو مور چې د کور زیاتره سامان خراب شوی او د صفای ادارې اهلکار ورسره امدادي کارونو کې مرستې کوي په دا اړه وایي.
بهر ګور اغلی په پل باندې مونږ د هر وخت دسي راځي به خیر ده چې بیا مونږ بهر سر نن وباسو هغه اوبو دسي را روان وي لکه پاله دسي شړب شو دن نه رالی د وړو دغه بند کو ما دا ګودام کلاو چې دا ګودام کلاو کما مونږ خپل سامان براخوځو اوبو موقع ملاو نه شوه
ما چې سیلې نه ده پاتې شوې بچیانې مې درته ګاونډیانو کره مې کېنولي برچت باندې.
د منګوري ښار لنډیکس، مکان باغ، ملا بابا، زاهد آباد او خوشا په زرګونو خلکو د اوبو کمیدو وروسته د کورونو او ودانو څخه خټې او ګندونه راوباسي. مکان باغ کې د ټولګي په شکل کې کارکوونکي د سیمې یو مشر شوکت علي وایي چې دا وخت متاثر خلکو ته د خوراک څخه ضرورت دی.
ټول ناول خبره خدا ده چې دلته کې اوس خلکو ته د سکلو د اوبو د یو ټیم د روټۍ ضرورت دی. نن په یو کور کې یوه وړی روټۍ نشته، نه دی خلکو روټۍ خوړلې، نه چا اوبس کړي، نه چا چیس کړي. د ټول ناول نه خبره ده. دویمه خبره ده سبب دې دلته کې د خلک راشي، د ادارې دي دلته کې انتظامیه ده، غدي راشي، د عدالت دی وکړي، خلکو د شریلی پور کې دا خو د یو کور والا د دیرش دیرش کالو هغه جمع پونجي چې دا غنن په جمع لاړه نور کړه به خوړل اتلو هغه به خلکو ته ورځ یو نیمه دوه ورځې مخکې پته و چې بارانونه سیوا شو خوړ را روان دی، اطلاعګانی به کېدي. دې پنځه منټه نه دي هغه سي دي سره لوڅوک په ځان پوه کړی نه دي.
د سوات صفای او اوبو ورکوونکي ادارې مشر انجینیر شید محمد چې د متاثره ځایونو په دوره دی وایي چې دولس کاله وروسته داسې سیلاب راغلی خو خلکو زیاتره د اوبو لارې بندې کړې ځکه نقصان یې ډېر وکړو.
او اکثر کورونه که تاسو پوهېږئ د یخړ په غاړه غاړه ټول دغه دي. نو عموما هر تیر فلډونو کې مایته اوبه راغلې وي، خو دې فلډ کې ډېر زیات هغې نقصان وو چې څنګه 2010 کې شو. د دې مشوره د سیټي یو پراپر ماسټر پلان پکار دی. مونږ هم یو ماسټر پلان جوړ کړی دی چې هغه مصرفین نه علاوه خپل کورونه څوک لکه هر بلډنګ کنټرول اتارټی چې په دې کې خپل کار کوي او هغې په دې باندې دا انشور کوي چې دا واټرویز خلک نه انکروچ کوي.
بلخوا د سیمې ایم پی ای او ډیریکټ چیرمین په زړه کې وایي چې دا وخت حکومتي مشینري د ولس مرستې کوي خو باید عام شتمن خلک دې هم په دې تکلیف کې متاثره خلکو سره مرستې وکړي.
انشاءالله تعالی بهر ځي ترسو بل د خپل شتمن خلکو ته ایما چې په کار دادا چې کم مالدار خلک دي هغه دې خلکو سره ځکه چې داغو نغارې وران شو داغو سره مطلب دی چې بشتره نشته داغو سره کمبل نشته موږ به حکومت هم انشاءالله اوس په داغې ته موږ شروع کړو هغې ته به لیږو خو کم خلک چې رشته داران دي په مال کې دي گاونډ کې دي هغه به کار زیات نه زیات خپل خلکو سره په نږدې کې خو کېږي ځکه اوبو لسکلو نشته ډوډۍ خوراک نشته نو هغه دې بېګونه له چا څوک سمات کې چا تېر چا څه کار کې.
د سوات په منګور ښار کې د چهارشنبې په سهار ناڅاپه د منګور خوړ اوبه راپورته شوې چې ورسره تر لسو کیلومتر پورې د خوړ په غاړو آبادۍ چې پکې زیاتره کورونه مارکیټونه او دوکانونه شامل دي متاثره شوي. وروسته د سیمې خلک او سرکاري ادارو امدادي کارونه شروع کړي دي. سرکاري چارواکي وایي چې د نقصانو اندازې به وروسته لګولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې خلک وایي چې سیلابي اوبو یې کورونا ړنګ کړي دي او تر اوسه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې چې له وجې دي مشکلات لري. الته بیا په ډیره اسماعیل خان کې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې شاوخوا اتنیم زره کورونو ته زیان رسیدلی دی او په سیلاب کې اووه کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سیمه اوسیدونکي ویایي چې سیلابي اوبه د دوی کورونا ړنګ کړي دي خو مقامي انتظامیه لیا دوی ته سم رسته ورسول یې نه دو. په دغې براکښې د تحصیل پروا ماړه ډیرا سوله کلي اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویایي د تحصیل پروے میرن سیمے اسی دن کی خبریں ہم اروئی
غلام حسن دوسانے تحصیل پروے علاقہ میرن خبر کوم دغه مجھے علاقے کو تکنن وہ مشپتا چے دغه سیلاب راغل ایلا خلق پخپل خپل مدد کئی تو خپل خپلوان دی وبون را وبا سنن درے مورد چ کوم اندس ہائی وے دا کراچی دے اسماعیل خان دا ہم پ مکمل تو گوند بند دا دے مارے پی علاقہ باندې تمرا علاقہ دا زیر اب دا سیلاب زدہ دا حکومتی ادارو طرف نه تر اوسه پورې ځمکې په سر باندې سیلاب زدگان چې کوم دغه علاقې دي نه څوک لیدلي دي نه څوک ورته راغلي دي نه څوک په غم او درد کې د سرکار طرفه ورسره شامل شوي دي.
د ډیرا اسماعیل خان ډیپټي کمشنر نصر الله خان له طرفه جاری شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د ضلع 144 کلي د سیلابي اوبه نه متاثر شوي دي چې پکښې 8500 کورونو ته نقصان ورسېدلی دی او په سیمه کښې سیلابي اوبه اووه کسان وژلي او 45 یې پرهار جلی کړي دي او مقامي انتظامیه د سیلاب نه متاثر شوي خلک د پورای د خیمې او دوایانو مرستې د پورای شپږ کیمپونه قائم کړي دي. خو د تحصیل پروا سیمې اوسیدونکو د ډیرا اسماعیل خان مقامي انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې د سیلاب نه متاثره شوي سیمو خلکو ته مرستې ورسولې د پورا د ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو په کورمه کې افغانستان نه راغلي یو شمېر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار تر بندېدو پس گیر شوي او له درې نیمو اونیو په انتظار دي چې لار به پرانستل شي خو داسې ونه شول. دوی وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، یوې خوا ته خرچې ورباندې او له بلې خوا یې سامانونه هم ورسره د خرابېدو په حال کې دي. د خرلاسو پکتیا لار وروسته له هغې طالبانو بند کړه چې په غیر قانوني توګه راوړېدلي دوه کسان امنیتي سرتیرو وژل. په دې اړه تفصیل د تاریخ اورزی په رپورٹ کې اورو.
په کورما ضلع کې تر د نیمې اونۍ ولاړ پاتې له افغانستانه د غلیو د ګاډو ډریوران وای چې د خلاصو پکتیا تجارتي لار په خلاصولو حکومتونه دې د دوی پریشانۍ ختمې کړي. دوی دا خبره د چهارشنبې پر ورځ په داسې وخت کې کړې چې لار د خلاصولو پر ځای دواړو حکومتونو لخوا مزید سختی راغلی. په لغمان کې د کرغی ولسوالی زبی الله مشال لډیو ته وایي له کورونو راوتلي ول چې ګټه به وکړي او بچو ته به سیوسي خو د پولې پر بندولو له تاوانونو سره مخامخ شول او نه پوهیږي چې تر کومه پورې به دغه سلسله روانه وي.
دلته مونږ در په درې خاورې په سر یو لارې ولاړې دي، 50-50 ټنه لارې ډکې ولاړې دي، ټیرونه هم تباه شول، لارې غر کې شي، سیلابونه را باندې راغلي، خپل بچیم لا نه دي لیدلي. و په لحاظ د خدای دا کم رقم مسلمانۍ دا، دا کم رقم انصاف دا، دا کم رقم عدالت دا. دې طالبانو مسلمانانو ته ویل تاسو خدای الله او رسول د لارې نه خبر افتئ. دې پاکستان حکومت ته په لحاظ د خدای د مونږ غم وخوري و مسلمانانو ولې مونږ غم نه خوري.
د خلاصو پکتیا تجارتي لار مبینه طالبانو تر هغې بنده کړې چې په کورما کې د 28 او 29 ترمنځ شپې له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړېدلي دوه تنان امنیتي سرتېرو وویشتل. که څه هم له طالبانو سره د کورمې ځایي مشرانو او تاجرانو جرګې وکړې، خو بیا هم هغوی لا د تجارت پر وړاندې خلاص نه کړه. په خلاصو کې ګیر د اسلام الدین په نوم یو ډرایور مشال لډیو ته وایي که حکومتونو پر خپلو کې څه خبره وي، هغه د پخپلو کې وساتي، خو دوی ته د وروختو اجازه ورکړي، ولې چې سیلابونه راغلي او د خپلو کورنو په اړه په تشویش کې دي.
افغانستان
طالبانو د پولې اخوا کنټینرې ایښودلي ول، خو اوس هغوی له نهې ورځې په ډنډه پټان کې د توپو او نورو غټو فوجي ګاډو سره په لوی شمېر کې ولاړ دي او هر قسمه په تګ راتګ یې بندیز لګولی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو مسؤل مفتي عبدالمتین سعید بغیر له دې چې څه شواهد وړاندې کړي، د خلاصو پکتیا لارې د تړل کېدو ذمواري د پاکستان په پوله ساتونکو واچوله او وی ویل د افغانستان لوري کې ستونزه نشته، بلکې دا د کرخې هغه غاړې ته ده.
موږ کوشش کړی دی خو مشکلات چې دي دغه د همسایه ملک له طرفه څخه دي، زموږ له طرفه څه مشکل نشته، هغه دغه مشکل ایجاد کړی دی او موږ کوشش کوو چې حل یې وکړو.
د خلاصو پکتیا په تجارتي لار هر ورځ اوسطن په 800 ټرکونو او لاریانو کې نن سبا له افغانستانه خربوزې، انګور، سبزیانې او کویله درمد کیږي او له دغه ځایه سیمنټ، روژې، مالګه او پرچون سامان وړل شي، خو اوس دا د تجارت پر وړاندې تلل شوې ده. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توري د ګلپورز ویلي ول چې یاد لار د خلاصولو لپاره په رسمي ډول خبره به کوي، خو تر اوسه په دغه کې څه پیشرفت نه دی شوی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پخانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد تراګری د یوې مقدمې درج کولو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم تیاری کوي چې په واکمن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملولو د بخښنه غواړم د شاملو ګوندونو د سیاستوالانو خلاف د ریاستي ادارو ضد ویناو په اساس مقدمې جوړې کړې. دا راز ټاکل شوې ده چې د تحریک انصاف مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان بنن په اسلام آباد کې د تراګری ضد عدالت ته پخپل وړاندې کیږي، خو سیډونکو وایي چې د پاکستان جمهوری تحریک او تحریک انصاف لخوا د یو بل پر ضد ریاست خلاف ویناو په اساس مقدمه جوړول د جمهوری نظام لپاره په زیان تمامیدل شي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
په پیښور کې د خبریال محمود جان بابر نمی د تحریک انصاف د سیاستوالو او د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ډیره اسماعیل خان یو مرستیال کمشنر ته د زینو سیاستوالو په ضد د مقدمو د ثبت کولو د اختیار ورکولو د اهدافو په اړه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په وفاق کې د موجوده اتحادي حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ کوم سیاسي کړکیچ روان دی، نو هم په دې تناظر کې پاکستان تحریک انصاف هم د ریاستي ادارو په ضد د سیاستوالو د سرګندونو په اساس د قضیو جوړولو نه سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي.
ګوره داسې کار دی چې د دې خو واضح یو مطلب دی کنه،
چې کوم مقدمو کې د تحریک انصاف خلک گیر دي لکه شیباز گل دی او ورسره تاسو وګورئ نو عمران خان باندې چې کوم مقدمه جوړ شوې د هغې په اړه چې کوم زور را روان دی په دې باندې چې هغه دې په څه طریقه باندې کم کړی شي او دوی دا خبره ثابته کړي چې یاره دا وګوره مو خو دا یوازې نه دي کړي دا خو دې ټول هم کړي دي.
په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په اساس د یو بل په ضد مقدمه درج کول او د یو بل د نیولو او زورلو هڅه کول په پاکستان کې د جمهوري عمل تسلسل لپاره ښه کار نه دی او دې سره د هیواد جمهوري نظام د زیان سره مخ کېدلی شي.
وفاقي حکومت خپل اختیارات دي، د صوبایي حکومت خپل اختیارات دي، نو که سبا بل څوک راغی نه غبوم بیا دا چل کوي، نو زما اندازه ده چې دا یو ډېر ښه روایت نه دی.
یاد دی وی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د اسلام آباد د پولیسو لخوا په ترګرۍ ضد عدالت کې د مقدمه ثبت کولو نه وړاندې د ادارو په ضد د وینا په اساس د بغاوت په کیس کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال شاباز گل نیول شوی دی، خو تر دې دمه په هغه باندې په جوړ شوی کیس کې عدالتي کاروایی خپل منطقي انجام ته نه ده رسیدلی.
که څه هم په پاکستان کې د 2013 د عامو انتخاباتو وروسته سیاسي اړې ګړې دوام لري، خو حالات وروسته لا نورم خراب شول چې د روان کال په اپریل میاشت کې اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک له لارې دغه وخت وزیر اعظم عمران خان حکومت لري کړ او په نتیجه کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم حکومت جوړ شو. د نوي حکومت د جوړېدو وروسته پخواني وزیر اعظم عمران خان په ټول ملک کې د حکومت ضد جلسې جلوسونه شروع کړل او په حکومت او مختلفو ادارو یې دغه د حکومت د لری کولو تورونه لګول پیل کړل، خو بل خوا حکومت هم د عمران خان پر ضد کاروایی وکړه او د نوموړي پر ضد مقدمه درج کړي. هم په دې موضوع د نیوز ورځپاڼې یو مقاله لیکلې چې پکې داغو مقدمو تفصیل ورکړل شوی دی. نور حال د داود خټک ناورو.
د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه کې خبریال انصر عباسی لیکي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد سلور کیسونه داسې دي چې نوموړی پکې نااهل ګرځول کېدای شي. په دې کې اول کیس په اسلام آباد های کورټ کې د نوموړي پر ضد د عدالت د سپکاوي مقدمه ده. دا مقدمه وروسته له هغه درج کړل شوه چې عمران خان په یو جلسه کې هغه خزینه جج یا قاضي په نوم اخیستو سره د هغه پر ضد د کاروایه دړکه ورکړه چې د عمران خان د مشر سلاکار شاباز گل پولیسو ته په ریمانډ ورکولو فیصله یې کړې وه. شاباز گل دا وخت په پوز کې د بغاوت راپارولو په یو مقدمه کې د پولیسو په حراست کې دی. د اسلام آباد های کورټ د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې عمران خان ته د اگست په 1 په ذاتی حیثیت کې د عدالت پر وړاندې د حاضرېدو حکم کړی دی. د پخوانی وزیر اعظم پر ضد دوهم کیس د الیکشن کمیشن لخوا د سپکاوي دی. په دې کیس کې د عمران خان ترڅنګ د پخوانی د اطلاعات وزیر فواد چودھری او د پخوانی د پلاننګ وزیر اسد عمر نمونه هم شامل دي. د دې کیس بنیاد د عمران خان د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا پر ضد لګول شوی الزامات دي چې پکې یې په نوموړي د جانبداري تور لګولې وو. الیکشن کمیشن نوموړي ته د دغه ادارې د سپکاوي نوټس جاری کړي او ورته یې د اگست په 1 په ذاتی حیثیت کې یا د خپل وکیل په ذریعه د جواب ورکولو حکم کړی دی. د عمران خان پر ضد دریم او تر ټولو مهم کیس د توشخانی دی. په دې کیس کې پر عمران خان تور دی چې نوموړي له توشخانه تحفې اخستی، بیا یې خرڅې کړي او دا هر څه یې د الیکشن کمیشن پر وړاندې نه دي ظاهر کړي. توشخانه هغه ځای وي چېرته چې د حکومت یا ریاست مشرانو لکه وزیر اعظم ته له بهر ملکي مشرانو لخوا ورکړل شوي تحفې ایښودل کیږي چې د سرکار ملکیت وي، خو که وزیر اعظم وغواړي نو په خپلو پیسو او رعایتي نرخ دغه تحفې له سرکاري خزانې اخیستی شي. دا کیس د قومي اسمبلی سپیکر الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي او دم غړې پرې کاروایی روانه ده. د عمران خان پر ضد سلورم کیس د تحریک انصاف لپاره د غیر ملکی فنډونو یا پیسو دی. دا کیس په الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف یو بانی غړي اکبر اسبابر په 2014 کې درج کړي وو او الیکشن کمیشن یې فیصله د اگست په 2 واوروله چې پکې ویل شوی تحریک انصاف له بهره هغه فنډونه یا پیسې ترلاسه کړي چې د کمیشن د قوانینو پر رڼا کې اخیستل منع دي. تحریک انصاف د توشخانه او بهرني فنډونو کیسونه بې ځایه بولي. البته د عدالت یا الیکشن کمیشن د توهین د کیسونو په اړه تر دا دمه واضح دریض نه دی په ډاګه کړی. انصار عباسی په خپل راپور کې د قانوني ماهرینو د خلیلي کې چې د عدالت د سپکاوي او توشخانی کیسونه سخت نوعیت لري او امکان لري چې د پخوانی وزیر اعظم پر ضد پکې سخت کاروایی وشي، چې د نوموړي د سیاست یا سرکاري چوکۍ لپاره د نااهل ګرځول کېدو امکان هم پکې نشي ردول کېدی.
اوریدونکو داو داود خټک اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د لنډو خبرونو طرف ته بلار شو. د پاکستان حکومت له نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کړې چې د هیواد کې د سیلاب ځپلو سره سمدستي مرستې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون د سند صوبې سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له وجې د متاثره شوو خلکو بحالي د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسو ختمولو اعلان کړی دی. دا اعلان د اگست په 24 د بجلی وفاقي وزیر خورم دستګیر کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه شوي دي. باختر خبري ایجنسی سره طالبانو په کنټرول کې دی بیګار رپورټ ورکړی چې دغه پیښه د چار شنبه په ورځ د جلال آباد او تورخم ترمنځ پلوی لار شوي چې پکې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د امریکا فوج ویلی چې د شام په دیر الزور سیمه کې د ایران پلوه ډلو تر استعمال لاندې مرکزونه په نښه کړي دي. دغه ډلې د ایران له اسلامي انقلابي ځواک سره تړاو لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره په داسې حال کې د نږدې 3 اربو ډالرو مرستې اعلان کړي چې په اوکراین د روسیې یرغل شپږ میاشتې وشوې او کیف د خپلواکۍ ورځ ولمانځله.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چارجز یا پیسو د ختمولو اعلان کړی. دغه پیسې دي چې له تیلو د بجلی جوړولو په ترڅ کې د تیلو بیو په اندازه په بلونو کې شامل کیږي او چې د تیلو بیو لوړیږي نو ورسره دا پیسې هم زیاتیږي، چې له وجې عام خلک د بلونو د زیاتوالي شکایت کوي. خو د بجلی او بو د څانګې یو اپډا وفاقي وزیر د اګست په 24 وویل چې د کوم خلکو په میاشت کې له 200 یونټو کمه بجلی استعمال کړي دغې په بلونو کې به د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چارجز نه شاملوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د اوبو او بجلی محکمې لخوا 1300 میاشتو راسې د بجلی بلونه ډېر زیات راغلي دي چې پکې غټه پنګه د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسې وي، یا هغه پیسې چې د بجلی جوړولو لپاره حکومت د بهر ملکونو نه تیل، ګیس یا کوېله راغواړي او هغه بیا د بجلی جوړولو لپاره استعمالېږي. فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چې ورته ایف پی اے هم ویل کیږي هغه میاشت زیات وي کله چې د دغه تیلو، ګیس یا کوېلې نرخونه نړیوال مارکیټ کې اوچت شي او کله چې روپۍ نرخ د ډالر په مقابله کې راکم شي او ورسره د بجلی بلونه هم ډېر زیات شي او چا چې ډېر یونټ استعمال کړي د هغه نه دغه د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ یا د تیلو یا د ګیس پیسې زیات اخیستل کیږي. 13 میاشتو راسې د بجلی بلونه ډېر زیات راغلي دي. سمیم ګل چې د پېښور پولیس اسپیټال کې اردلې دي وایي په کور کې دومره د بجلی استعمال نشته دي څومره چې بیل راغلي دي او د دې ورکولو وس هم نه لري.
دا والله د بجلی بلونه ډېر راغلي، زما 9000 روپۍ بل وو اصل کې، خو د ټیکسونو او اضافي چارج د وجې نه هغه 15000 ته رسید. نه دا د غریب خلکو سره زیاتې دي او دا د پکار ده چې حکومت د اضافي چارجونه او ټیکسونه بند کړي چې خلکو ته ژوند نسان شي. که چېرې داسې نه کوي نه خلک به پخپل د بجلی غلا ته او کونډو ته دته غاړه ږدي.
وړاندې به حکومت په دې باندې سبسډي ورکوله، یعنی د ولس د اسانتیا لپاره څه پیسې به حکومت برداشت کولې کم چې اوس نه ورکوي. حکومت وایي چې دغه فیول ایڈجسٹمنٹ به اوس صرف د هغه بجلی استعمالونکو نه اخیستل کیږي د چا د بجلی استعمال چې د میاشتې تر 200 یونټو نه سیوا وي. همجدله وایي چې 13 میاشت هم او بیا روانه میاشت کې هم په زرګونو بل د بجلی راغلی دی چې پکې غټه برخه د تیلو یا فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسې دي.
زمونږ د بجلی بل چې کم دی 2658 روپۍ خپل بل دی، او دی په کوم د فیول ایڈجسٹمنٹ چې کم دی دا 2174 روپۍ او سره پیدا ټیکس لګېدلې ده. نه نو نن سبا مهنګایي هم ډېره زیاته ده او دا غریب سړي لپاره بل چې موږ کول ډېر ناممکن دی. که نه زمونږ حکومت ته اپیل دی چې د ټیکس باندې لږ غور وکړي، ځکه غریب سړي لپاره دا جمع کول ډېر ګران دی.
وزیر اعظم شہباز شریف پدیڑا 13 ورس پل یو بیان کی ویلو چکل بہر ملکونو نا تیل د بجلی جوړول لپاره پگران بیا روغوالی نو ها میاش بیا بلو نهم ډیر راضی پی خبر کی سندکار او د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینئر مقصود انور وای چې خیبر پختونخوا کې خو بجلی د اوبو نه پیدا کیږي نو باید د تیلو کویلې یا گیس پیسې دی د هغه چنه وغشتلی شي چرته چې بجلی د دغه نه جوړیږي خو وای اوس هم دا غوړه ګام دی ځکه چې د ډیرو خلکو بلو نه به د سره راکم شي
فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے دی کا نا ہر چاہتا ریلیف ملاوے گی تو بالکل تا سوچے اگر ہر سے اخلے دا بلونو کے ٹیکسز مختلف ٹیکسز دی صرف یو ٹیکس نہ دے انکم ٹیکس دے سیلز ٹیکس دے بیا فردر ٹیکس دے بیا سرچار دے فردر سرچارج دے دونوں زیادہ دی چی اگر ٹیکسونو پرسنٹیج دیر زیاد پوجہ چی دی کنا اور پیر ٹولنا غٹ چی دی کنا ایف پی اے دے نو دے دا پا دیر ضروری دے چی گورنمنٹ چی دی کنا نو دا سی پالیسی روالی چی دا ٹیکسونو چی دی زان لوالی اور دا بجلی بل چی کمیو دے اگر زان لوالی نو اگر سر بیا
دا وزیر اعظم شہباز شریف د اعلان وروسته د بجلی او بو وفاقی وزیر خرم دستگیر د اگست پاس لریشتما اسلام آباد کې خپل وینا کې ویلي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بجلی کمغټه منصوبه نه ده کړې د کم لقبل چې دوی د بجلی جوړولو لپاره همارنګ د بهر ملکونو نه تیل او ګیس راغواړي او د هغې پیسې هر میاشت د بجلی په بلونو کې د ولس نه اخیستل کېدل خو اوس په نه اخلي حکومت وایي داسې کولو سره به 240 روپۍ کمې راځي خو هغه به د نورو ټکس سنو دلاره پورا کولو حاصل کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولي تانستې د خیبر پختونخوا په سنو برخو کې امنیت خراب شوی دی، په سواد، باجوړ، شمالي وزیرستان او مومندو کې د ځایي اولس لخوا احتجاجونه او دامن لپاره پرلتونه ترسره شوی دي. بلخوا حکومت وایي چې د امنیت ټینګول لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او د پوځي عملیاتو سره سره د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ هم روانه ده. د مظاهره چانو مهمې غوښتنې څه دي او حکومت یې د پوره کولو لپاره څه کړي دي؟ په دې اړه تفصیل د شاین بنیري په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په سواد، دیر، باجوړ او شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ د تازه پیښو نه وروسته د ځایي ولس لخوا احتجاجونه شوي چې څه سرته رسېدلي او څه اوس هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د سواد په غریزو سیمو کې د وسلوالو د هلو ځلو او بیا د هغې د ستنېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د باجوړ د احتجاجي پرلت د اکشن کمیټې یو غړي نثار باز خان وویل چې دوی له تیرو 15 ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو تر اوسه ورسره یو لوړ پوړي حکومتي یا امنیتي چارواکي نه دي لیدلي او نه یې د دوی غوښتنې اورېدلې دي. نوموړی زیاتوي،
منګ په وخت باندې پریکړه کړې و چې تر څو پورې موږ چې کوم دی د دې عسکري قیادت د دې چې کمالا قیادت د هغه نه راغلي یا د ملک کوم نور ذمہ دار وګړي نه راغلي چې اثر کې اختیاري چې اختیارمن سره راشي او د قام له دی ولس له کوم دی تسلی ورکي دا ګارانټي ورکي چې دلته به بدامنی ختميږي او دلته به د بدامنی مخنیوي کی. نو زموږ نن پنځم ورځ د پزرګاو مخلوق راوتل دی، ټول سیاسي ګوندونه په کناستي هر څه پېټي کوي، یعنی دا د باجول د قام در نه ده. قام ناست دی ریاست ته سوال کوي، خپل چغه وباشي د من لپاره او ریاست جګم د غوونه کانه کلی دی، که صوبایي حکومت دی، که وفاقي حکومت دی او که زموږ عسکري قیادت دی.
د سواد، دیر، شمالي وزیرستان او باجوړ نوروستو په مومندو کې هم د اگست په 22مه د امن لپاره جرګه او لاریون ترسره شو. په دې مظاهره کې ځایي ولس د امن سپین بیرغونه پورته کړي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د دوی سیمه له بدامنۍ وژغوري او طالبانو سره په خبرو کې د ولس رائے شامل کړل شي. په دغه اړه له مومندو د پارلمان پخوانی غړی او د جمعیت علما اسلام یو ځایي مشر حافظ رشید احمد وایي
ټول مومندانو، سیاسي ګوندونو او سیاسي پارټو ټولو ولسي مشرانو ټولو په هغه کې شرکت وکړو او ډېر په جړا باندې او ډېر په خفګان باندې او غریبانانو وی اوړه درنه نه غواړو، غریبانانو وی موږ درنه بل څه نه غواړو، روزګار درنه نه غواړو، صرف امن درنه راته دومره د یو ریاست لپاره ډېر د دک او درد خبره ده چې خپل شهري ته چې د ټولو نه اول ذمہواري هغه د امنیت ته او هغه غوینه سوال کوي د امنیت سوال تے کئی واڑی تے دا ډیر افسوس خبر او ټول دغه لپاره باجوړ والا تازه چکم پرلت دی غم دغه په اړه کې 15 مورز دا او غیر سوکراجی قدر نه
بلخوا حکومت وای چې په سیمه کې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړي دی او غواړي چې د وسلوالو بریدونو مخه ونیسي بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علی سیف وویل چې د مظاهره چانو سره په رابطه کې دی او غواړي چې د سولې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي
باجوړ خبره تاسو کړنو په باجوړ کې مینسٹر ګی انور زید خان هغه سره د څوک احتجاج کوي سره رابطه کې دی سرکاری چې کم اهلکار دی ڈپٹی کمشنر دی د ضلع نور کم چارواکي دی ټول سره په رابطو کې دي او پاره کې نورم داسې سیاسي چې کم مصلحت او دروغ خبرې دي نه هم سره موږ کو لګي ایو تیری کې طالبان پاکستان سره دروغ خبرې کړې روانې دي زپه کې داغه یعنی یو ذمہ دار کردار باندې ادا کوم لګي ما هم د دې لپاره سره من واړو غنا او روغه کو چې دا چې لګ ډیرم کم واقعیات کیږي چې دام بند شي
د یادونه وردا چې د روانې میاشت په پیل کې د سواد په غریزو سیمو کې د وسلوالو دراتګ راپورونه خپاره شوی وو او دا غي نو ورستو د ځای خلکو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې وي او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی وو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تے ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کړه کوبنو کې ځینو ځایي او مذهبي مشرانو پریکړې وکړې چې ښځې به بازار ته لسړو بغیر او د تفریح ځایونو ته نه ورسي. د خبرونو د بشري حقوقو مبارزان اندېښمن کړي دي او وایي چې باید حکومت د دا ډول پریکړو مخنیوي لپاره په وخت اقدامات وکړي. خو د بنو او د کرک اوسیدونکو ویلي چې په ښځو د دې بندیزونو په فیصلو باندې چارواکي هم سلا شوي دي. بل لور ته د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې بازار او د تفریح ځایونو ته ورتګ د خصو بنیادی حق ته او د دې حق ورکول لپاره به پورا هلې سلې کوي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکو وایي چې په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د خصو تفریح ځایونو او بازار ته په ورتګ د بندیز په اړه خبرونه اندېښمن کړي دي. دوی دا خبره لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې په بنو کې د مذهبي عالمانو لخوا خزی پارک ته او بیا په کرک کې بازار ته لتللو منع کېدو په اړه رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ په باجوړ کې د سیل ځایونو ته هم د خصو په ورتګ بندیز لګول شوی وو. د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د نرخصیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم د اګست پر د رښتمو مشال ریډیو ته وویل چې د خصو په بهر تک د بندیز لګونکو خلاف په وخت د کاروایی نه کېدو او په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلل هغه مهم وجوهات دي چې لوجه په خیبر پختونخوا کې هم د خصو په بهر تللو د پابندۍ لګولو خبرونه مخې ته راغلي دي.
د دې وجوهات ډېر دي چې بعض ځینو کې مونږ داسې وګورو چې د افغانستان د صورت حال وجه نه هم دي او بیا د مقامي جرګو چې یو جرګه وشي په هغه باندې داسې اغیطه یعنی قرار واقعي چې کوم هغه په کار دي هغه وشي نو د بل علاقې جرګې ته حوصله ملاوه شي بیا چې کوم پرایویټ جرګی دی د خپل فیصلې مقامي امایدین بیا خپل فیصلې شروع کړي.
په بنو کې د مذهبي عالمانو یوې کمیټې د اګست پر د رښتمه د خصو لپاره ځانګړي پارک ته هم د خصو په ورتګ بندیز اعلان کړ. دغه سیسور ورځې وړاندې په کرک کې یوې جرګې پریکړه وکړه چې ښځې به بازار ته بغیر لسړو نه ورسي. له دې وړاندې د جولای پر 15 د باجوړو په سلارزو کې جمعیت علما اسلام فی ګوند د سلارزو رغاګانو بارانی بند او نورو سیل ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز اعلان وکړ. په دې اړه مې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید نه وپوښتل. نو هغه وویل چې د سلارزو سیل ځایونو ته د خصو په ورتګ کې یوازې د اختر پر مهال بندیز لګولی وو او هغه یې هم د ده په وینا د فحاشۍ د مخنیوي لپاره کړی وو.
قومی جرګه شوی وه. یو پکې دا ده چې هلته داسې مخصوص علاقې دي چې هلته کې زنانه او سړي مخلوط ګرځېدل یو بد اثر یې پیدا کاوه. بیا منگا دا خبر ہوگا جدا مخلوط گرزے دل دینا لگا دا پہاشے اور بہائے تک منگا استعمال کرو نور لگا دا خود دا کورونا را وطلو بانے دا پابندی سے خبر نہ ہو شرے نو آگے نا بے میڈیا آگے تا چکم دے یو غلط شانتے رنگ ورکو
پا باجوڑ کی تردے وڑان دے ہم دا سائی مشرانو دا جرگی لخوا پا خوصو سنے بندی سنے لگول شوی التا جنکو تا ویلی شوی وو چه ایف ایم ریڈیو گانو تبا تیلیفونونا نکوی سہولت مرکزونو تبا نورسی لبنجاریانو با پا کسکی سودان اخلی او بنجاریان با هم دا سودا خرسول لپارا کلو باندو تا نسی خو پا قبلی سلو کی دا خصو دا حکونو مبارزا و نوشین فاطمہ وائی چه بازار او دا تفریز اینو تا دا خصو ورتک دا غی بنیادی حق دے او باید دا بیلا بیلو ڈلو لخوا دا خصو پا حکونو دا بندیس لگولو مخنیوے وشی
واقعی پہلے تل دور منظم طریقے سرا تا جرگی کوا تا جلوس کوا دا خصو حقوق دا پرا یا دا دنیا کے دا پاکستان ریپوٹیشن دا پرا واقعی یو الارمنگ سچویشن دی خطری سچویشن دی او باید دا گورنمنٹ ادارے دا دی مخنیوی مو کی اور دا دیر بنیادی انسانی حقوق ندی جتا پا ہر وزا تا پا خپل خواخ بنی بازار کی شاپنگ وکا یا تا تفریحی مقامات زیدہ خود دیر بنیادی حقوق ندی دی انسان والا دا تا نشی سلف کوالے کنوی تا پا دنیا تا سمخائیں
پا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي عائشہ بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې په کرک او باجوړ کې د خصو بازار او د تفریح ځایونو ته د ورتګ په اړه تر خبرونو وروسته لزیلی انتظامی په دې اړه پوښتنه کړې وه خو د هغې په وینا ځایي جرګه او مشران له خپلو خبرو په شا شوي دي
زما ته داسې لیکي چې داسې ورانې ما ته داسې ایلیمنټس زیات ښکاري ځکه چې که تاسو ګورئ داسې آن اینڈ آف یو سبو د مخکې په بهانګو کې داسې یو نوټس راغلی او که تاسو ته یادېږي په ګراؤنډ باندې چې کوم دی دا باجوړ ولم چې کله دا خبره شوې وه نو ما خپله دې باندې کمشنر صاحب سره هم خبره شوې وه ډپټي کمشنر صاحب سره هم خبره شوې وه او دې ویل چې جی دلته پله زنانه زی او راځي تاسو دا بنو ولا خبره وکړله نو اټس ا سپریټ فیمل پارک نو سپریټ فیمل پارک که زنانه لاړ شنودی کې خوصه داسې خبره نشته دا هم بچ کم دی دا که مونږ خپل د بنو ډپټي کمشنر سره خبره وکړو نو کېدی شي چې د دې یو ورځې پس سټېټمنټ راشي چې جی ما غلطه سره کړې وي
عائشہ بانو وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په قبایلي سلو کې یو شمېر ښځې داسې دي چې په ترهګرۍ کې خپل سړي بیللې دي او په یوازې سر کورنۍ ساتي نو باید د هغې د حقونو احترام وشي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور په خیبر پختونخوا کې لمپسکن ناروغي د 15,000 نه زیات غواګانې ناروغه کړې دي چې پکې ویل کېږي د 2,200 نه زیاتې مړې شوې هم دي د مالداري محکمې یا لایف سټاک چارواکي وایي چې تر دې د ما په ټوله صوبه کې د 2,00,000 نه زیاتو څارویو ته د لمپسکن پر ضد واکسین لګول شوی دی په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو
دا خیبر پختونخوا د لایف سټاک یا د سارو او مالونو محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر مدرر الله مشال لیډو ته وایي چې لمپسکن د صوبې 15,200 214 سروي اغیزمن کړي چې پکې 2,200 اتیا مړه شوي هم دي
تر دې دمه پورې لایف سټاک ډیپارټمنټ 843,025 سروو ته حفاظتي ټکي لګولي په ټوله صوبه کې او د بیماری د مخنیوي لپاره د کونو خلاف چې کوم ویکسین کړي دغه د 31,00,000 نه سیوا دي او کوم لارې چې دي یا وېهیکل چې دي کوم سروي وړي وروړي نه تقریبا 442,000 لارې سپرې شوي چې د ټیکس کنټرول وشي چې کوم روغ سروي دي اته د فوري تور باندې ټکي ولګي او د کونو او د ماشو مچانو او نه سروي وساتي مطلب کوم انیمل چې ناروغ شي هغه دې جدا کی او هغه نه ډیر څه پیدا شي لږې کوي یا داسې څه قسمه حفاظتي اقدامونه کوي چې په هغه په وجه باندې ماشي مچان دا وطن ورزي او ناروغ سروي ته دا بیماری خورا نشي
یو زمیدار دا 400 مسعود باچا مشال لیډو ته وای چې کوم مخکې د دوی سروي ناروغ شو نو زاید سارو ډاکټران پر پوهنو چې ګنې دې تلم پیسکین ناروغي ده او د ډیرو پیسو او داروګانو او د علاج باوجود هم د دې سروي ژوندۍ پاتې نشو.
زمونږ په سارو باندې ډومبي ته براله چې ته به پیراله ما ول ډاکټر را واسطه هغه ول ستنی والی 1500 روپیا واښتې وې چې را د تبره پیو یا په خپل ډاکټر دا علم نو چې په دې به هغه بیماری بیا ظاهریږي د غټو واغه بیا ورځ دوه بعد په هغه هغه تب سره داسې غټه راخکاره شوې مطلب په هغه باندې ما 27,000 روپیا پورې د ما په هغه باندې خرچه رااله په هغه غوا باندې په هغه سقي باندې. خو بیا هغه دومره حده پورې لاړه چې مطلب هغه مړه شوه.
سپینګری زمیدار ستار خان وای چې د دې غوا هم ناروغه شوې وه ولې په وخت د درملنې د دارو او د احتیاط له وجې اوس واپس روغه شوې ده.
نه کول تبې وه بس ما ولې د تبې دغه ګولېم را واخېستې پلتوي ابه مې ولې 15 ورغولې بس تبې هم ښه شوه بیا خپې پې پړسېدلې وي ټوله دا سرمنې غورځوله او هغه سرمنې بیا وکړه دغه بس جوړه شوه غوا بالکل سیټ ته بس هم کوي ګیام خوري.
د دغه ناروغۍ د راتلو وروستو خلکو کې دا اوازې خورې شوې چې ګنې د دې غوښې او پی د انساني صحت لپاره ناسم او نه د استعمالول پکار د کوم لوجې چې د پیو د غوښو او د هوټلونو روزګارونه ډیر اغیزمن شوي دي او خلک نه غوښې اخلي او نه د غوښې خوراکونه بهر کوي. خو ډاکټران بیا وایي چې د اغیزمن څاروي غوښه او پی دواړه انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي او دا استعمالول شي. دا د مننه چیلم پیسکن د سارو ناروغي سند صوبه کې پاول او بیا په خیبر پښتونخوا کې په 28 اپریل ډیر اسماعیل خان کې په سارو کې را معلومه شوی و. ولې د صوبې ټولو ضلعو کې دا وخت خوره شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په تورخم کې د خیبر ضلع سوداګرو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره په پوله سفري بندیزونه دې لرې کړل شي او تجارتي مالونو لیږلو عمل دې ورته اسان کړل شي. د سیمې سوداګرو له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې په تجارتي پوله د انټرنیټ سهولت نشتوالي له وجې هم مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دا ستونزې هم حل کړل شي. بلخوا د تورخم انتظامي او کسٹم چارواکو ویلي دي چې دوی د سوداګرو او مزدورانو غوښتنې په متعلقه ادارو سره شریکی کړي او هیله لري چې ډیر سربا دا مسئله حل شي. تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
په تورخم کې سوداګرو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو، ځایي مزدورانو، حکومتي ادارو سره د خپل ستونزو د هواري لپاره ملاقاتونو لړۍ پیل کړي او دوی وايي باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورته سفري محدودیتونه راکم کړل شي. کسٹم کلیرنګ عمل کې د تیزی او اسانی پیدا کړل شي. پاکستانی مزدورانو لدې یوازې په شناختی کارډ افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې یو مشر مجیب شینوار مشال ریډیو ته وایي
کلیرنګ ایجنټسي هغه د پر رحم زر تر زره په ټرمینل کې دننه ایجنټس ته داسې یو ماحول جوړ کړلی شي چې هغوی د خپل عمل په اسانه طریقه جاری وساتلی شي. ټول کاروبار او ټول سیستم انټرنیټ په ذریعہ ده، نو هر وخت دلته انټرنیټ مشکلات را پیخږي چې دا ټیکر لې شي. د مزدور برادرۍ سره سره مقامی کوم خلک دي هغه د پاره هم د شناختی کارډ یا د نادرې ټوکن باندې تګ را تک ضرور ده، ځکه چې د دې علاقې خلک ګمرک، ترانسپورت او داسې نور ډېر عملیات په دې بارډر باندې چې دا غو سره تړلی دي تګ را تک یې دوی روټین دی، نو هر وخت د ویزا او د پاسپورت او د انټری او د ایگزیټ په شکل کې دا یو مشکل عمل دی.
د تورخم انتظامی مشر تحصیلدار خونچګل وایي چې دوی هڅه کوي هلته د سوداګرو او مزدورانو ستونزې هوارې کړي.
کتاب ویل چې غلام خان او د خلاچي او د دې چې کملاري غوړي زمونږ هم بوشي کنه او بل د کلیرنس ایجنټانو چې کوم مسایلو هغه سکینر مسله ده چې سکینر گاڑی کلیئر کوي نظر لږ ډېرې مسلې دي چې کوم نیٹ سیسټم دی نو هغه ټول ځان سره دغه کړي دي او مخکې پکې روانې دي خیر سره او ډېر زر به یې انشاءالله تعالی سن سم مشکلات حل شي د خیر سره.
په تورخم کې د پاکستان کاستم یو چارواکي امانت خان ویل چې هلته د رصد او تعمیراتو کومې ادارې نېشنل لاجستیک سیل ودانې جوړوي او په لویو پروژو یې کار پیل کړی، نو اکثره وخت دې له وجې انټرنیټ کې ستونزه راځي او د کاستم کلیرنګ عمل ورسره ودرېږي.
کنسټرکشن شروع دی نو د هغې سره هغه ټول زمین کې کوم دغرې که نه لاندې کوم کیبل دی هغه اکثر ډسټرب شي، د هغې سره او نیٹ میٹ خوشتا کار کئی او دی کنسٹرکشن پوج اکثر لگ دغه شي کنه اس کا ٹرک کٹ شي تار وغیرہ دی سلک شروع.
په تورخم کې 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او دا غی لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزا لازمی ګرځول شوی، خو په دې ورستو کې پاکستانی وګړو نه هم هغه سہولت ختم کړل شو چې واځي په شناختی کارت با افغانستان ته تلل راتلل. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د پښتنو د کلتور او آرت په حواله جوړ شوی دوروسنی نمایش کې ګډونوالو ویلي چې په پاکستان کې د پښتنو ترڅنګ ځینې نورو قومونو خپل کلتور هیرول شروع کړي، نو ځکه دوی د نندارتون تابعیا کړي چې نوی کل د کلتور سره آشنا کړي. د ګډونوالو وینا وه که حکومت دې لړکې له دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کلتور په برخه کې ډیر کار کولی شي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرت د سوري لاندې تابعیا شوی دو ورځنی د کلتور او آرت په اړه په نندارتون یا نمایش کې ګډونوالو وی چې دوی په دې نندارتون کې د پښتنو د کلتور یعنی جامو، پیزارونو، ناستې ولاړې، دود دستور او د هغوی د فن سره سره د نورو سیمو کلتورونه هم وړاندې کړي. اغواړي چې د پښتنو کوم کلتور ورځ په ورځ له خلکو هیریږي چې هغه خلکو ته ورخکاره کړي او دغه خپل کلتور خپل کړي. خو د کلتورونو د پرمختګ لپاره باید چې حکومت د دوی مرسته وکړي نو دوی د کلتور په برخه کې ډیر کار کولی شي. د عبدالولی خان پوهنتون یو زده کوونکی امیر حمزه د خپل فن او آرټ په اړه مشال ریډیو ته وی
ټرک آرټ زمون د پاکستان د کلچر حساب سره چې کوم دنو یو ډیر مشهور آرټ په دې باندې لکه هایا کې نو ټاپکس باندې کار شوی. خو مونږ وایي چې زمونږ ٹرک آرٹ دومره مشهور شي لکه دا هم زمونږ ډیزاینران او زمونږ آرٹسټانو مشهور کو چې ٹرک آرٹ نن سبا په امریکا کې او په یو کې چې کوم دنو هم ډیر زیات سټیبل دی او مزیدار آرټ دی.
د عبدالولی خان په هنتون زده کوونکی سویرا خان مشال ریډیو ته وی چې دې د شاتو د مچو ډیزاینونه په جامو او پکټ صادرو جوړ کړي او غواړي چې دا فن نور وړاندې بوزي.
او دا زما ټاپک چې کوم دی هني بي باندې دی ان هني کوم چې کوم شاته مچي او دا غي چې کوم هغه غبین دا غي ډیزاین باندې زما دا زما ډیزاین دی هغه ډیفرنٹ ایلیمنٹس ما غشت دي او هغه ماټو ټولیک جوړ کړي دي په ډیفرنٹ ایلیمنٹس کې په ډیفرنٹ پروډکټس کې لکه چې ما دا بیډ شیټس جوړ کړي دي یا ډریسز می جوړ کړي دي یا کوم فرنیچر ډیزاینز جوړ کړي دي هغه ټول ما دا هني بي باندې غشت دي چې کوم زما ټاپک هغه دی دا صرف پښتون کلچر د پاره هم دی.
مشال ریډیو سره خبرو کې د عبدالولی خان په هنتون د ټیکسټایل د سانګې استاد اسفندیار خان مشال ریډیو ته وی دوی پلان لري چې د زده کوونکو د فن پاره د تجارت لپاره وړاندې کړي او په دې برخه کې یې کار شروع کړي.
مونږه دا ایگزیبیشن مونږه ارنج کړی دی. دا نه علاوه د ټول نه زیات سټوډنټس افورټس دي چې سټوډنټس چې کوم دی دا خپل کار څومره په ښه طریقې سره څومره په پروفیشنل طریقې سره مختلفو دغه سره انډسټریل لیول ټیکنیکس یوز شوي دي. انډسټریل لیول کار دی او دا ټول هغه فائنل پروډکټس مونږ سره راغلي دي او اوس ټول دا پروډکټس چې دي دا مونږ سره کمرشلایزیشن ته ریډي دي. او زمونږ ډایرکټر اورک سره مونږ وایي سنسر صاحب هم اوس دا خبره وکړله چې زمونږ دا ټول پروډکټس به اوس د سټوډنټ څومره دا پروډکټس دي دا به اوس کمرشل کیږي او دا به پروفیشنل لیول باندې کمرشل دغه سره مارکیټ ته به دا ټول
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو وار په وار ویلي چې دې صوبه کې د پښتنو د کلتور سره سره د نورو ژبو د کلتورونو لپاره یې اقدامات پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.